السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت وی په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمول شوي دي. د سولې علي شورا وی د طالبان لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې له فرشتي جلال زئی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د غزنی والی وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه نیولې ده. د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلیز لمانځي. پوره خبرونه د غزنی والی عبدالحمید کلیمزی نن له غرمې وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی ښار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي. ښار له وسلوالو طالبانو خالی سوی دی او وسلوال تر ډیره حده د قلای قاضي، خوګیاڼو او اندړو خواته تشتیدلې دي.
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. د موږ ټول زړور د مسلم قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنګ په میدان کې پاتې شوي دي.
د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې شایي 10 تنه ملکی کسان وژل شوي او زخمیان شوي وي، خو دقیق شمیر به وروسته څرګند شي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه په غزنی ښار باندې حمله وکړه. د غزنی والی وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې د ټوکرو او پختې مارکیټونه سوځولي او سوداګرو ته زیات مالی تاوان اړولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې پوځي اډه چې په سیمه کې کمپ چینایا ورته ویل کېدل نیولې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید اسوسیټډ پرس ته ویلي چې په غورماچ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه له 3 ورځو راهیسې محاصره وه. غفور احمد ویلي چې 12 پوځیان وژل شوي او 19 تنه زخمیان شوي دي. په شمال کې د اردو یو ویاند محمد حنیف رضایی رسنیو ته ویلي چې د حملې پر مهال په دې پوځي اډه کې 100 عسکر موجود ول. رضایی ویلي یو شمیر عسکر وژل شوي، ځینې وسلوالو طالبانو نیولي او یو شمیر نورې نږدې سیمو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د څار اداره تیفا وایي د اعتراض څرګندولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو بندول غیر قانوني کار دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوبزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان او کابل کې یو شمیر اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند کړي چې غیر مسؤلانه او غیر قانوني کار دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینې کسانو پلویانو چې د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو له وروستي نمونه لري شوی وو د دوی مرکزی دفتر په کابل کې او همداراز په بدخشان کې د دوی سیمه ییز دفتر بند کړی ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې دوی قانوني چلند کوي. د اسپانیا د فوټبال لیګ لا لیگا نن اعلان وکړ چې له فیسبوک سره یې قرارداد کړی چې له مخې به یې په افغانستان، پاکستان او د هند لوی وچې په نورو هیوادونو کې خلک کولای شي چې وړیا د دوی مسابقې وګوري. لومړۍ مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ پر فیسبوک خپریږي. د اسپانیا د فوټبال د لیګ په 3 فصلونو کې 300 مسابقې کېږي. د اسپانیا د فوټبال لیګ د ډیجیټل ستراتیژي مشر الفریدو برمیخو ویلي چې د هند لوی وچې په هیوادونو کې 350 میلیونه وګړي له فیسبوک کار اخلي او دوی غواړي چې د امکان تر حده له ډیرو خلکو سره له دې لارې ارتباط ټینګ کړي. د ازادي راډیو ده د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلیزه لمانځي. پاکستان په 1948 میلادي کال کې جوړ شو. د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین نن په رسمي مراسمو کې د پاکستان بیرغ پورته کړ. د روسي حکومت ټینګار کړی چې تیر کال یې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو بهیر بشپړ کړی دی. د امریکا حکومت تازه له روسیې غوښتنه کړې چې د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو ته د ورتګ او کتنې اجازه ورکړي. د امریکا دا غوښتنه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال تر مسمومېدو وروسته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې د دې خبرې په جواب کې ویلي چې مسکو خپلې کیمیاوي وسلې تر سخت نړیوال کنټرول لاندې او د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون سره سم له منځه وړي دي. روسیې په 2018 میلادي کال کې وویل چې تقریبا 40,000 تنه کیمیاوي وسلې چې نړیوالو څارونکو ته یې څرګندې کړې وې تخریب کړي دي. خو واشنګټن تېره اونۍ روسیې ته نوي ورځې وخت ورکړ چې د اټومي وسلو د مخنیوي سازمان څارونکو ته د ورتګ اجازه ورکړي څو هغوی تایید کړي چې روسیه په حقیقت کې خپلې کیمیاوي وسلې له منځه وړې دي. امریکا وایي که روسیه دا کار په ورکړي وخت کې ونه کړي نور بندیزونه به ورباندې ولګوي. او د برېټانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی و د تروریزم په شک نیولی دی. د لندن پولیسو پر ټویټر لیکلي چې د موټر چلوونکی د پیښې په ځای کې نیول سوی او له هغه سره وسلې نه وې. د پولیسو په وینا په پیښه کې دوه پیاده رو خلک زخمیان شوي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل سوي وو او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. پولیسو ویلي چې د دغې پیښې په اړه د لندن د تروریزم ضد پولیس معامله کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دفاع وزارت وایي په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښاره پر شا تمبول شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي په غزنی کې د طالبانو د ډلیز برید پر مهال د ښار د څنډو ځینې کمربندونو هیڅ مقاومت نه دی کړی.
یو بخش د کمربند هیڅ مقاومت نه دی کړی، مجرد چې طالبان راغلي دي غوته دي چې مار ورکړي. زه د هغو خلکو دغه نه اخلم لپاره دي چې یو مسله د قومي مابین کړی.
د سولې علي شورا وایي د طالبانو له لورې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی.
هر کله چې دغه مرحله ته ورسېږي دغه مقدماتي خاص دی مادونو چې د غونډې کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ هغوی سره خبرې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسۍ خلاف عمل ګڼي. د نورو راپورونو سربیره په دې خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکایي پوهنتون مشر یو ځل بیا د دې پوهنتون د دوو برمته شویو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. آیا په سوریه او عراق کې داعش ډله په مکمل ډول له منځه تللې او که څنګه؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دفاع وزارت وایي په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او دښمن په شا تمبول شوی دی. د دې وزارت وایاند غفور احمد جاوید د سه شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا مهال د ښار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لوري تصفیه شوی، خو وایي چې لا هم د طالبانو د حملې ګواښ موجود دی. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
تر څلور ورځو سختو جګړو وروسته بل اخر افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا او د ښار امنیت په بشپړ ډول خپل کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار تصفیه شوی د محل افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه له ښار د باندې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دی هغوی پلو کارونو ته ګرځېدلی دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کماندو او خاص قطعات چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول. دفاع وزارت وایي په دغه جګړه کې شاوخوا اویا پولیس، 10 ملي اردو سرتیری، څلوېښت ملکیان وژل سوي او دغه شان درې سوه شپږویشت طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لوري تصفیه سوی دی. د غزنی ولایت استازی خداداد عرفانی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ښار د طالبانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. هغه وایي د ښار شاوخوا ټوله د طالبانو په لاس کې ده. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی، هر څه له منځه تللي دي. د دیاک سیمې هم تېره ورځ سقوط کړی. که پام ونه سي امکان لري چې د قرهباغ، ګیرو، اندلو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط سي. ښاغلی عرفانی وایي چې د غزنی د ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات اوښتي، او په خبره چې له یو سلو دوه اتیا زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان وژل سوي او سلګونو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي تر کومه چې په دغه ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. دفاع وزیر تېره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان ځواکونو سربیره پاکستانیان، عربان او چچنیان هم برخه لري. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر دینی عالمان او ځوانان له حکومت او طالبانو په غزنی ښار کې د یوې ورځې د اوربان غوښتنه کوي. د دوی په استازیتوب مولوی محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل د اوربان غوښتنه د دې لپاره ده چې په جګړه کې اوښتو انساني تلفاتو ته رسیدګي وسي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی په غزنی ښار افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښار پر شا تمبول شوي دي. اوس چې د غزنی د ښار څخه د تیرو څو ورځو د جګړو غبار لر شوی، نو په ښار کې د رامنځته شوي ورانۍ او ویجاړیو حجم ورو ورو څرګندېږي. سره له دې چې دولتي ځواکونو د جمعې پر ورځ د جنګ د پیل راهیسې مهمې دولتي ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې وساتلې او مهاجم طالبان یې ورو ورو له ښاره وویستل، خو پوښتنه دا ده چې امنیتي کمربندونه څنګه ماچول. بل دا چې په داسې حال کې چې تم و چې په لوی اختر کې به هم د کوچني اختر په څیر اور بند وشي، د غزنی د جنگ څخه د طالبانو هدف څه دی او دغه جنگ د سولې په هلو سلو څومره اغیز لري؟ سلطان محمد سرور د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او پوښتنه ترې کړې ده چې د غزنی امنیتي کمربندونه څنګه او ولې ماچول.
دلته خو حقیقت متاسفانه څوک نه وایي، ولې بعض خلکو سره چې ما ارتباط نیولی دی چې دغه ځای د ولایتي شورا وکیلان دي، غوډي وایي چې یو بخش د کمربند چې هغه اصلا هېڅ جګړه نه ده کړې، هېڅ مقاومت یې نه ده کړی، مجرد چې طالبان راغلي دي غوته بالکل لار ورکړي. زه د هغو خلکو دغه نه اخلم لپاره دي چې دا مسله د قومي مابین ته راځي. یو بخش خو دغه ده. دویم بخش دا ده چې هلته تر حدې بې تفاوتي وه. تاسو فکر وکړئ، یو لیوه هلته پرته وه چې درې زره نفر یې درلودې، او بل هلته پولیس و، امنیتي ملي و، دا ټول تیسره ساتو تقریبا څلور زره نفر ته رسېږي. او دوی هغه څه چې دوی باید مقاومت کړی وای، هغه څه دوی باید دلی دوی دوی مابین کې همانګي نه وه، تشریک مساعي نه وه. که په یو پوسته باندې حمله او بلې پوستې کومک نه سره کوو، که په پولیس باندې حمله او اردو کومک نه سره کوو، که په اردو باندې حمله او پولیس کومک نه سره کوو. دویم څه چې دوی مابین کې ډېر ضعیف و، هغه سوقو اداره وه. دوی ونه سو کله چې خپل معدونان سوق اداره ته هغو ته حتی هدف تعریف کړه چې د هدف څه دی او له کومې خانه ده.
د طالبان لخوا د جنګ قومانده د چا په لاس کې ده؟ د جنګ سوق اداره څوک کوي؟
د طالبانو د ټول جنګ قومانده هغه د پاکستانیانو په لاس کې ده. دا نو ټولې هغه خبرې دي چې همې دولت کوي، همې مرستو، همې خارجان کوي، او بې له دې نه خو امکان هم نه لري، ځکه طالب خو له کوم څه درلودی، کومه فابریکه درلوده، کارخانه درلوده، یا کوم تجارت درلوده. نو صحیح نه، په جنگ کې خو ډېر مصارف، جنگ خو ډېر اقتصاد ضرورت دی، او جنگ خو اقتصاد خوري په اصطلاح باندې. پس دا کومه کومه دي سره څوک کوي؟ دا کله بیرونه دا کومه کومه وي څوک نه شي پوره کولی. موږ په دې به چې هم دولت لري او هم حکومت لري، که امریکا را سره نه وي موږ نه شي پوره کولی. پس هغه دې په تنهایي څنګه پوره کوي؟ ګران پس قومانده به بل ځای کې ده.
ل جګړې مخکې داسې هیلې وې چې په لوی اختر کې به هم اوربان وسي لکه د کوچني اختر په شان. د غزنی په جنگ کې د طالبانو هدف څه دی؟
ډېره مهمه خبره همدغه وه چې دا څه موږ ویل چې موږ اوربان کوو. دغه وخت کې هم موږ ویل هغه یو متل دی چې چان خلک کوي، د پښتانه زیاتره وایي، وایي ته مېلمه وپوښته چې پتی خوري که نه، تا تاسو د هغه تصمیم نیسی دی اوربان آیا طالبان سره په دې کې لا عقل یو شین چراغ خودلی و که نه وکړ دا حالت څه وخت طالبانو سره خبرې کېدې یا د موږ له خوانه یا د نورو له خوا یا د امریکې له خوانه نو په دې خاطر نو دا قانون دی دا اصول د جګړې همدغه ده یو اصول همدغه ده چې وخت چې یا کوم مراسم را ځي یا کوم خبرې کېدی شي هر طرف کوشش کوي چې لاسداري وشي هر طرف کوشش کوي چې یو څه امتیازات په لاس راوړي تفوق په لاس باندې را وړي او خپل قدرت وښيي چې دا په مذاکراتو کې یو سره چې کښېني هغه قوت نه خبرې وکړه
جنرال صاحب دغه جنگ او درنو تلفاتو ته په کتنه به د سولې هلې ځلې څومره زیانمنې شوې وي او د کابل او د اسلام آباد په اړیکو به څه تاثیر ولري دغه د غزنی جنگ
یقینا چې د موږ د پاکستان په مابند کې به مناسبات هم خړ پړ کېږي او د سولې خبرې ته نور موږ متقد هم نه یاست ځکه دا به څنګه سوله وي چې موږ اوس کم له کمه 200 300 400 500 نه له لاسه ورکړو ښار ورانېږي خلک در بدره کېږي خلکو کورونه ویجاړېږي پس دا به څنګه بیا سولې ته غاړه کېږي یا د سولې په باره کې به غږېږي
په غزنی کې امنیتي کمربندونو ولې سقوط وکړ د دې ښار د امنیت لپاره څه باید شوي وای او اوس دغلته د جګړې وروسته د سولې پروسه څومره یقیني ده په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپو پخواني جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده د سولې علي شورا وای د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی د دې شورا مرستیال عطاول رحمان سلیم وای د بین الافغاني خبرو لالارې په افغانستان کې سولې ټینګېدې شي او خدای چې دغه واقعیت طالبان هم درکړي تازه برتنوي ګارډین وسپانه دی او طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر میاشت کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي له هغې وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کښېني محمد حدیث پردیس د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د سولې علي شوراوی له امریکا سره د طالبانو مخامخ خبرو ته ځکه خوشبینه دي چې دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي د دغه شورا مرستیال تو رحمان سلیم د ګارډین ورځپاڼې د هغه مطلب په اړه چې ګوندې طالبانو له افغان رهبرانو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي دا یو ستراتیژیک پرمختګ دی ښاغلی سلیم د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې هم زموږ پیشبیني هم دغه و چې دغه مرحله ته طالبان رسیږي موږ مخکنه ورته آمادګي نیولې وو هر کله چې دغه مرحله ته ورسیږي دغه مقدماتي هسته دا مودین چې دا غونډه کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ او بیسره خبرې
تازه بریتانیوي ګاردن ورسپانې د کوټې شورا دی و طالب چارواکي په حواله لیکلي چې راتلونکي سپتمبر په میاشت کې بعد طالبان او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له یادولو ډډه کړې دا هم ویلي چې د امریکایانو سره تر خبرو وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کښېني د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبان او امریکا ترمنځ د تیرو پړاوونو خبرې ډېرې ګټورې وې خو تمه ده چې په څلورم پړاو خبرو کې چې په دوحه کې ترسره کیږي نور هم د پام وړ پرمختګ رامنځته شي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع نه ده تایید کړې دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له ولیه سره په خبرو کې ویلي چې سعودي عربستان باید د افغان سولې په موضوع او د غشان د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په ټینګېدو کې همکاري وکړي د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مهمو مسایلو هوکړه د سولې له بهیر سره ډېره مرسته کولی شي د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات
زما باور دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د رامنځته کولو لپاره او چې آینده کې باید دغه مسؤلیت افغان حکومت وسپارل شي افغان حکومت دې وکولی شي تر څو دغه د سولې مذاکراتو لړۍ په چټکۍ سره مخ پر وړاندې یوسي زه فکر کوم دا یو ستراتیژیک ګام دی له دې نقطې څخه چې امریکایان او طالبان په خپلو کې سره قانع شي او له خیانت نه وروسته افغان حکومت دغه مسؤلیت وسپارل شي
د ښاغلي سادات په خبره طالبان به په اسانه افغان حکومت سره خبرو ته زړه ښه نه کړي خو په خبره د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني خبرې حتمي دي محمد حدیث پردیس آزادی رادیو کابل
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې علي شورا وایي د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی آزادی رادیو تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د قانوني د قانون او دیموکراسي خلاف عمل ګڼي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه پر ازادي راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې له مسؤلیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې دوی مرکزی او په بدخشان ولایت کې ساحوي دفتر د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لست نه ایستل شوي دي تړل شوی دی او د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې پولیس په دې تړاو هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دی. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې دغه اعتراضونه سربیره پر دې چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردن حق اعتراض
دو وویل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړی د اعتراض حق لري خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لست نه نومونه ایستل شوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړ. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون غړی او وایاند سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په بدخشان ولایت کې هم د دوی د دفتر مخې ته د اعتراض کوونکو د راغونډېدو له امله کارکوونکي نشي کولی چې یاد ولایت ساحوي دفتر ته لاړ او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د ملاتړ خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لست ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړي دي.
کابل امنیه قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپل کمیسیون مشران هم د اعتراضو کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافذه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان کړ. په دغه لست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازینی کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به زیاتې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوان درستوالی مواد پرون رس خلاصی بینی
مونگ در میرمانی دیا آغا میرمانی
من های زرعی در دالشا که در اینجان دیده کمیسون
د میزان د اتمیشتم د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د امریکای پهنتون مشر یو ځل بیا دغه پهنتون د دوه برمته شویو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې پهنتون رئیس ډاکټر کینت هالند د سه شنبه پر خبري اعلان وکړ ویل له روغتیایي درملنې پرته دوه کلن اجباري بند دغه دوه استادانو د روغتیا د خرابېدو لامل شوی دی. د افغانستان د امریکای پهنتون استادان امریکایي کیون کن او استرالیایي تیموتی جان ویکس د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا وتښتول شول. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په ریپورت کې دي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دو استادانو له برمته کېدو دوه کال تیریږي خو لا هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د امریکایي پوهنتون مشر ډاکټر کینت هالند د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل له روغتیایي درملنې پرته دوه کلن اجباري بند د دغو دوو استادانو د روغتیا د خرابېدو لامل شوی. ښاغلی هالند وایي دغه استادان د حقاني شبکې له لورې تښتول شوي دي.
So we believe that they were kidnapped.
هو مونږ په دې باور یو چې دغه استادان د حقانی شبکې له لوري برمته شوی دي. حکم دلیل چې مونږ په دې اړه لرو هغه دا چې برمته کوونکو د حقانی شبکې دی وغړي د خوش کېدو غوښتنه کړې چې اوس مهال د افغان حکومت په زندان کې دی.
Prisoners are being held by the government of Afghanistan.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت په دې ورسېو کې د دغه استادانو د خوش کېدو په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره یو میلیون ډالر جایزه یې خېده. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه ښوونکي د وسلوالو طالبانو لخوا د 2018 کال د اګست په اوومه نیټه د کابل له دارلمن سیمې وتښتول شول. برمته شوي ښوونکي هر یو کوینګ کینګ او تیموتی جان ویکس په دغه پوهنتون کې د انګلیسي ژبې په تدریس بوخت وو. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه بهرني ښوونکي کوم هیواد کې ساتل کیږي، خو تر دې وړاندې د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي له یادو دوه استادانو یو یې په پاکستان کې دی. نوموړي په ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې کوینګ کینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د ښو اړیکو په لرلو تورنه ده. بلخوا کوینګ کینګ او تیموتی جان ویکس په هغې ویډیو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوه د امریکا او استرالیا له حکومتونو غوښتي دي چې د دوی د ژغورلو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو دوو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو خوشي کېدل زموږ د کشفي او استخباراتي ادارو د کارونو په لومړي توپ کې راځي. اوس موږ هڅې روانې دي تر څو دغه استادان خوشي شي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی بیا وایي اسلام آباد تل له بېلابېلو لارو له امریکایانو باج اخیستی او معاملې کړې دي. د نوموړي په وینا په دې مسلې کې هم دغه هیواد غواړي چې د پاکستان په اړه د امریکا او ناټو منفي ذهنیت پر مثبت هغه بدل او معامله وکړي. د ښاغلي صدیقی په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی لاس لري چې د پاکستان له خوا یې ملاتړ کېږي او له ځینو دغو قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړي. سرګند بیلګه په دې ورسېو کې د یوې کاناډي امریکایي جوړې خوشی کېدل دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ملګری ملتونه وایي چې په سوریه او عراق کې داعش ډله ماته شوې ده، خو لا هم زرګونه وسلوال د دې ډلې په دې دواړو هیوادونو کې موجود دي. په دې اړه له سلطان محمد سرور اورو.
ملګری ملتونه په خپل نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی وایي سره له دې چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې، خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې له شلو تر دیرشو زرو پورې جنګیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات یې له حکومتونو ترلاسه کړي، خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. دغه راز په رپورټ کې ویل شوي دي چې د داعش په جنګیالو کې د پام وړ شمیر بهرني کسان هم شامل دي، چې غالبا د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي، په ریپورټ کې ویل شوي دي چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمیر جنګیالي لري، یعنې د دغو شلو یا دیرشو زرو کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمیر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي، چېرته چې دغه ډله له 3500 نه تر 4000 پورې کسان لري. په ریپورټ کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیز افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پام وړ شمیر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې درې کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې، خو د 2013 کال تر پایله پورې یوازې خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې. د ملګرو ملتونو ریپورټ وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک کې نه لري، خو د پټو وړو ډلو له لارې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو ریپورټ وایي سوریه او عراق ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنګیالیو ته ده چې د سوریې د رژیم خلاف جنګ کې برخې اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل، خو له دغو هیوادونو د بهرنیو جنګیالیو د وتلو بهیر سره له دې چې ورو دی اما جدي اندېښنې یې راپارولې دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلی، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبي آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او کامیډي پروګرام د ګډي اچار خبريږي. خو اوس څلور نیمه بجې دی. له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د غزنی والی وای د غزنی شار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. عبدالحمید کلیمزی نن له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي او وسلوال طالبان د قلعه قاضي، خوګیانو او اندړو خواته تښتیدلي دي. رپورټونه وایي چې د غزنی شار په لمنو کې لا هم جنگ روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې پوځي اډه چې په سیمه کې کمپ چینایا ورته ویل کېدل نیولې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په غورماچ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه له دریو ورځو راهیسې محاصره وه. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار اداره ټیفا وایي د اعتراض څرګندولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو بندول غیر قانوني کار دی او د دوی له نظره د افغانستان اساسي قانون ته سپکاوی دی. د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلیزه لمانځي. پاکستان په 1923 میلادي کال کې د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو او د روسیې حکومت ټینګار کړی چې تیر کال یې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو بهیر بشپړ کړی دی.
او اوس هم له رحمت الله افغان څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په کابل کې د 128مې د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په هدف د څو ټیمونو ترمنځ د باسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوه. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو مسؤل منور شاه شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې لاتو ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکارانو ګډون کړی وو او د ملي اولمپیک د کمیټې نه تر پغمان ماڼۍ پورې 45 کیلومتره لاره ووهله. ښاغلی شاهزاد زیاته کړه چې ټول ورزشکاران هلکان دي او لومړی، دویم او دریم مقام ګټونکو ته به جایزې هم ورکړل شي. ټاکل شوی چې د خور ولایت د وشو فدراسیون د اتو ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د دغه ولایت د وشو فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د راتلونکي شنبې پر ورځ د افغانستان وشو ټیم ته د غورو لوبغاړو د معرفي کېدو په هدف د غور په مرکز فیروسکو کې ترسره شي. ښاغلی غوري زیاتوي چې په دغو سیالیو کې به شاوخوا اتیا ورزشکاران په دوو ټیمونو کې، یو یې ځوانان او بل یې لویان ټیمونه دي، تقسیم او د هر ګروپ غوره لوبغاړی به د افغانستان ملي ټیم ته معرفي کیږي. او له هیواد بهر خبر دا چې ریال مادرید یو لوبغاړی د اروپا د فوټبال سوپر جام کې لګډونه پاتې سو. اس خبري به پانه خبر ورکړي چې د ریال مادرید مدافع د ټاپ لامل نه سکه ولې چې د اروپا سوپر جام په سیالیو کې ولوبېږي. سباش پر ریال مادرید له اتلتیکو ټیم سره سیالي لري او مادرید ټیم نشي کولای چې د خلاص له مدافع نه ګټه واخلي. دغه اسپانوي لوبغاړی په دې وروستیو کې امریکا ته په سفر کې ټاپ خړلی او اسپانوي کلب اعلان کړی چې دغه لوبغاړی به تر دې اونۍ نشي کولای چې لوبه وکړي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلاس کلنی د انجلی لپاره تکل سوی ده.
ظریفه غفاری ما د میدان خار او سنې خارواله
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی.
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د ښځو حقونو د دفاع بنسټونو د کار او فعالیت په اړه غږیږو. ولې خلک د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو څخه له دې کبله شکایت کوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې د ښځو له نوم څخه استفاده کړې ده؟ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونه څومره توانېدلي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي؟
د خارې قضیې ته د وضعیت په توپیر سره یې فعالیتونه مونږ ترسره کوو.
د موقتي ادارې د رامنځته کېدو را په دې خوا یو ځل بیا یو شمېر سازمانونه، اتحادیې، ټولنیز او مدني بنسټونه، ټولنې او داسې نورې غیر دولتي ادارې رامنځته شوې چې ځینې یې د ښځو د دفاع بنسټونو په نوم اوس هم کار او فعالیت کوي. خو د ګڼ شمېر هغو بنسټونو په موجودیت کې چې د ښځو د حقونو د دفاع او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار کوي، ولې بیا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شمېرې لوړې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د اړوندو ادارو، خلکو او د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر نظرونه شامل دي.
افغانستان کې ګڼې ادارې شته چې د ښځو له حقونو د دفاع، ملاتړ، عدالت او ازادي په اړه کار او فعالیت کوي. خو د ځینو خلکو نیوکې دا دي چې له دغو بنسټونو یې یو شمېر د خپلو شخصي ګټو او اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د ښځې له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي. د دوی په باور دغه بنسټونه له ښځو د ملاتړ او د تاوتریخوالي د کمولو په نوم له بهرنیو ملاتړ کوونکو پروژې اخلي او جای په خپل شخصي ګټو او منافو لګوي، ځکه د دوی په خبره ک افغانستان ته په دینوم دراغلو پیسو او بودیجې څخه سمه ګټه پورته کیده، نو ولې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او خشونت د کمیدو پر ځای شدت پیدا کړی دی؟ د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شمیرو لمخې د روان کال په 5 لومړی میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 1522 پیښې ثبت شوې دي، چې لړلې څلور سو نوی پیښې وهل ټکول، څلور اتیایي جنسي ځورونې، څلور سو دوه اویایي لفظي او رواني تاوتریخوالی دی، چې په دې ډله کې هغه اووه کلن نجلۍ هم راځي چې په وروستیو کې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د خپل میړه له خوا ووژل شوه. خو پوښتنه دا ده چې په ټول هیواد کې څومره بنسټونه د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي. په عدلیې وزارت کې د ثبت شویو بنسټونو شمېرې او ارقام به د دې وزارت ویان امان ریاست راته ووایي.
په ټوله کې 3500 هغه بنسټونه لمونځ سره ثبت دي چې ټولنیز فعالیتونه لري، 4100 یا د ښځو لخوا جوړ شوي یا د ښځو لپاره کار کوي.
د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونه اکثره د ښځو او دولت ترمنځ د یو ارتباطي پله په توګه پاتې شوي دي چې د ښځو ستونزې تر دولت ورسوي او د هغوی لپاره د حل لارې په موندلو کې د پام وړ رول لوبوي. د افغانستان په لویو ښارونو کې تر لری پرتو سیمو او جنگ ځپلو ولایتونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو فعالیت زیات دی، خو دغو بنسټونو او خیریه مؤسسو په موجودیت سره بیا هم ګڼې افغان میندې شته چې د جبر، فقر او اقتصادي ستونزو له کبله یې هر چا ته د سوال لاسونه لپه کړي دي. د کابل ښار په یوه برخه کې د هغې ښځې سره مخ شوم چې وایي د ښځو د مدافعینو په نوم ډېرو مؤسسو، کارخونو او بنسټونو ته ورغلي چې کار ورکړي، خو هېچا ورسره مرسته نه ده کړې، نو ځکه ګدایي کوي. 50 کلنه مریم چې لنډ وخت کېږي له لغمان ولایت کابل ته راغلی وای، خپله کونډه ده او د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی.
وایم کنه چې دا خلک چې کار کوي کنه چې راغلی ده، چې ښځو دپاره، خوار او غریب دپاره راغلی ده دفاع کوي کنه. واتم داسې وویل چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ما ته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه بل سره کومه کوي نور ورس.
له بلې خوا بنفشه چې د پوهنتون محصله ده وایي د یوې ملګرې د میراث قضیې د حل لپاره یې د ښځو د حقونو د دفاع څو بنسټونو ته مراجعه وکړه، خو هیچا یې غږ ونه اورېده.
زه یو څو بنسټونو ته څو بنیادو ته ورغلم، خو ما موږ سره چا مرسته ونه کړه. زه اوس متاسفانه تاسو نمونه نشم اخیستلی، خو تللی یم هیچا مرسته مونږ ته نه ده کړې. خو هغوی ویل خو نه شکېده چې هر څوک راځي موږ سره ورسره کومک وکړي یا مرسته وکړو، دا زموږ د توانه پوره نه، موږ دا کار کولی نه شو. تاسو موږ یې بېرته نسي یعنې په ناامیدۍ بېرته خپل د څنه راشرو، خاطر چې ښځه سره کومک نه کېږي، چې هر څنګه کې خپل شخصي جیبو ته ځي. ښځه نقي یو برنامه یا پروګرام ورته جوړه خو ما متاسفانه دا هیواد کې چې در څو چې خپل شخصي جیبو ته فکر کوي.
له بلې خوا د افغان ښځو شبکه چې د 22 کلونو راهیسې د هیواد په اکثره ولایتونو کې فعالیت لري، که څه هم دا نه ردوي چې یو شمېر ادارو سره د ښځو پر ځای د خپل جیب غم دی، خو وایي د دوی د فعالیت پروسه شفافه ده. د دې شبکې غړي روبینا همدرد وایي له دوی سره 113 حق بنسټونه ثبت او راجستر دي چې د خزو د حقونو د مدافعینو په توګه فعالیت کوي.
موږ خو یو خزه کوچی ته د تاوتریخوان له وجې قرباني کیږي، هغه قضیه ته هم رسیدګي کړو. نظر د قضیه د وضعیت پورې، مثلا کله یو خزه ضرورت لري چې یو امن ځای ته چپاغې کې اوسي او کوم خطر یا تهدید چورته متوجه دی، نه هغه موږ خپل غوره دفترونو ته چې امن خونې یا شلترونه لري هغې ته معرفي کوو یا رفر کوو. د هغې تر څنګ ځینې ښځې دي چې مثلا وکیل مدافع ته پخپله نه پوهېږي، هغوی ته رایګانه یا مفت وکیلان مدافع ورته نیسو. او ځینې قضیې دي چې یعنی محکمې ته تللي اتان ولی ته هغه د هغوی سره تعقیبوو چې د قانوني مسیر نه ونوځي، چې کړی لاسته راوړنې لرو او لیدلې مو دي چې دا ډېر اغېزمن فعالیتونه.
د عامو خلکو باور دا دی چې د ښځو په نوم د رامنځته شویو مدني بنسټونو فعالیت نه یوازې د ښځو له ژوند ستونزې تاوتریخوالی او ځورونې نه دي کم کړي، بلکې د دې سبب شوی چې یو شمېر نارینه د ښځو پر وړاندې ودرېږي او دغه روان تاوتریخوالی دوه برابره شي. خو دا چې د ښځو چارو وزارت چې د افغان ښځو په استازیتوب د هیواد په کچه فعالیت لري، د دغو بنسټونو او انجوګانو د فعالیت د نظارت او څېړنې لپاره څه کړي، د دغه وزارت ویاندې اغلی رویا دادرس څخه به یې واورو.
هغو بنسټونو چې له موږ سره هوکړه لیکونه امضا کړي دي، له هر څه مخکې موږ دوی ته کاري معیارونه ټاکو، خو هغه ټولنې چې د دغو معیارونو سره سم فعالیت نه کوي، موږ هغوی ته لومړی ګواښ کوو چې خپل فعالیتونه سم مخته یوسي، خو هغوی چې په کارونو کې یې ستونزه لیدل کېده، تر دې مخکې مو یا لغوه کړي او یا مو څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. او موږ د نوي تشکیل له مخې یو نوی ریاست د نظارت او ارزیابۍ په نوم رامنځته کړی چې له دې لارې به وکولی شو د دغو بنسټونو په سمه توګه څار او څېړنه وکړو. او د دې ریاست هدف هم دا دی چې په ټولو هغو بنسټونو او ټولنو څار ولري چې د ښځو په نوم فعالیت کوي،
کارشان بیشتر واقعي و اقبینانه باشه.
که څه هم د عدلیه وزارت چارواکو په وینا له ټولو مدني ټولنو او بنسټونو څخه د نظارت دنده د دغه وزارت پورې اړونده ده، خو د بودیجې او کافي پرسونل نه درلودلو له کبله دغه کار اکثره د زنډ او خنډ سره مخامخ کیږي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مرا سره راغی چې لرګی راته وښودس یې وکړه بوالم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
عام خلک د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونو د فعالیت په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به غوښ شو.
احمد جاوید منصور د کارپلان ستونکه دوی سده د ښځو په نوم د خلکو نه د پاسو د انجوګان نه د خرجن نه پیسې ټولي ول د غیر قانوني پلاری مصرف ایس سرویس د تاسرات ویس کوم ګټه ښځو ته نرسي، فقط یوازې د خپل د جبول لپاره د خپل منافع شخصي منافع لپاره فکر.
نوم ډاکټر جلال صافی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. باید د ښځو لپاره چې کومې انجوګانې ټولنې کوم سازمانونه جوړیږي، دا د ښځو لپاره یو ښه فعالیت او ښه اقدام دی چې په درست ډول د دې نه استفاده وکړي او هغه زموږ ځوانې پیغلې او ښځې د دې نه مستفید شي.
مدنی ټولنې د هغو خلکو مجموعه ده چې دا ټولنې د خیر ښېګڼې په موخه په یو ځای راټول او د خلکو خدمت ته ملاتړي، خو که چیرې دوی کار نه کوي او د ښځو په نوم خپلې شخصي ګټې تامینوي څه کولی شو؟ دا دوی د کارونو د څېړنې او ارزونې لپاره څه پکار دي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په همدې اړه مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
خغلی رنجبر، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که چیرې تاسو ووایئ هغه بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، د هغوی فعالیت څنګه ارزوي؟
څنګه ارزوم؟ په ډېر خواشینۍ هماغه سې چې په مجموع کې د مدني ټولنې نهادونه فساد اخته دي، او هغوی په مجموع کې ټولې دغه ټولنې نه تنه د ښځو د دفاع هلته ستونزې موجودې دي، زیات تعداد یې اکثریت یې شکلي دي او په محتوا کې هېڅ نشته. دوی فقط فن داخلي لوجه او هغه فن نه سوء استفاده کوي، عملي کوم مشخص داسې یو کار چې هغه د هغه نه موږ ګټه واخلو دا موږ نه ویي.
ولې دغه ټولنو د ښځې له نوم برخه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده کړی ده.
ډیر محدود اشخاص دي تش په نامه یو تعداد آلته شامل کړی دي او فقر لمدې لپاره چې خلک وغولي هغه ملاتړ هغه د هیوادونو چې فنډ ورکوي وغولي. عام شکل باندې ویلی سم چې یو تعداد ډیر ښې ټولنې همسته ډیر با شخصیت ښځې آلته دي او غي مثبت فعالیت لري، مګر زیات تعداد په ډېره خواشینۍ د دوی فعالیتونه ټول ظاهري او فیشنی دي او په دغه اهدافو او مرامونو باندې دوی فیشن کوي، په عمل کې کوم نتیجه موږ ترې نه ده اخیستې.
بله ښاغلی رنجبر، که چېرته راته ووایي چې د دغو ټولنو د فعالیتونو د ارزونې او نظارت لپاره څه پکار دي؟
نظارت په ډېره خواشینۍ موږ په قوانینو کې نه لرو. یو ناظر ارګان چې د مخنیوي د دغه سوء استفادو غلطې ګټې اخیستنې نه نظارت وکړي، هغه قانون د مدني ټولنې چې په 15مه دورې کې چې ما هم پرې کار کړی په هغه وخت په دې قانون باندې موږ هغه وخت کې تصویب کړ، یو ډېر اساسی اصلم په نظر کې ونیو چې دا رقم قانون باید چې هیڅ وخت دولتي ارګانونه ونسی کولای دوی په داخلي کارو کې مداخله وکړي.
فکر نه کوي چې د اوس لپاره ارتیا ده چې په قانون کې تعدیل راشي؟
نو زه اوسم فکر کوم چې مثبت او منفي اړخ سره یو سنجي، زه دا لازم نه ګڼم چې په قانون کې تعدیل راشي او یو ناظر ارګان جوړ شي. علت دا ده چې موږ ترې چې فساد لمایځې نه سو، خصوصا دولتي ارګانونه کې موږ بیا ډېر لوی ستونزې جوړو. اغه ټولنو ته چې په مدني ټولنه کې پاک او ډیر ښه فعالیت لري.
نو په پایله کې د دغه ټولنو د نظارت دنده چاته ورګرځي؟
کوری ژورنالیزم کې تحقیقاتي ژورنالیزم په ټوله دنیا کې خورا یو معتبر ځای لري. کته سی افشا کړل، رسنۍ افشا کړل، مستند کړل، تبن سرنوالی ته لیږي، دوی به جزات کیږي چې تا دغه فند واخیستې د خلکو پیسې وي، د افغانستان د خلکو پیسې وي، تا د پیسې تله څنګه ولګولې، ولې د رقم مصرف او فساد پکې و؟ دا فساد باید افشا شي. کومه چې افشا سو نو مفسدین ته په قانون کې به اجازه شته چې هغه ته بیا عدلي او قضایي ارګانونه باید تعقیب کړي. د موضوع
دا نظر خوندان وایي لا دې سره سره چې د خزو د حقونو د مدافع بنسټونو په وړاندې انتقادونه موجود دي، خو دغه ټولنې کچری له صداقت او زړه سوی کار واخلي نو په ملي او نړیواله کچه د خزو ژوند بدلولی او خزي آرامه یو نیکمرغۍ ته رسولی شي. دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما همین هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. لدی وروسته بونو د کاندیدانو د زور ازمایلو او زور خودلو مسابقه وی. څوک به د ډوډیو مسابقه کوي او څوک به هم د موټرو او وسلو. زنی خو به آن سړکونه او دفترونه هم بندوي، ځکه حکومت خوار په غار نه نوتلی، هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میسته بیایو چې د جنگ او سولې ګډوله ده.
ډاکټر صاحب، که دې خوښي نن به بس ښه جالبه کړو، هم به مشهوره شو او هم به لیدونکي مې احساساتي شي.
سمه ده،
تاسو خو تیار یې؟
هو.
نو پیل به کړو. کامری آن کئی د مخام تلویزیون قدرمنو لیدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. نن مو په هیواد کې د انتخاباتو په حق لا درې کونجه میسته، وکیل صاحب پادوان او ډاکټر صاحب جیګر سوخته راغوښتي دي. د انتخاباتو د کمیسون داوطلبه غړي قمرګله هم را سره ده چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه
مننه.
بحث به له قمرګله را پیل کو، او هغه داسې چې دا به راته ووایي د جلي تذکرو او جلي سټیکرونو خبره چیرته ورسېده؟
خبره همهلته پاتې ده، او موږ نشو ویلی چې تذکرې او سټیکرونه رښتیا جلي دي که نه دي.
د دې لپاره مو جرمنی ته د یو ماشین جوړولو فرمایش ورکړی دی چې هغه ماشین جوړ شي او بیا دغه تذکرې او سټیکرونه ورواچو نو معلومه به شي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی.
نو د ماشین ته راوړلو به څه کیږي؟
هیڅ، انتخابات به کیږي.
ډاکټر صاحب، ته په دې باره کې څه نظر لرې؟
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه مسؤول دي او دوی مکلف دي چې خپل دنده سمه سرته ورسوي.
زه دا نه منم، ټول مشکلات ګوندونه او ډلې جوړوي، هم دوی دا تبلیغات کوي.
ته څوک یې چې نه منې؟ زه دا نه منم.
او ته څوک یې چې دغه خبره ماته کوې؟
زه د دې وطن اصیل بچی یم، دا زما دنده ده چې حق ته حق او ناحق ته ناحق ووایم.
لږ احتیاط کوه چې څوک دې خوله ماته نه کړي.
څوک د غومره توان نه لري چې زما ګریمان ته لاس راواچوي.
ډاکټر صاحب، ډېر پورته پورته مالوزه، په دغه څوک مې لسلو ډېرې خولې سمې کړې دي.
وکیل صاحب، تا به سمې کړې وي خو ما چیرې کړې دي. ډېر په ځان مه غره کېږه.
هیله کوم چې بحث ته راشئ او دغه ډیالوګ بس کړئ. قمرګلې، ته څه نظر لرې؟
بخښنه غواړم، زما خبره خلاصه نه شوه. زه د ډاکټر دغه ډول تحقیر نشم زغملی، په هیڅ صورت یې نشم زغملی. زه د خلکو له حقوقو دفاع خپل حق بولم. موکلین مې حق را باندې لري چې له حق یې دفاع وکړم.
کوم حق؟ له کوم حقه دفاع کوې؟ کوم خدمت دې ورته کړی دی؟ حتی ورسره ګورې نه.
ډاکټره، خوله دې سمه خوځه وکنه نو.
بس بس، کنه څه
کنه درج کېږه به ولستري دي رانی.
زه پرېږده، په خدای به چې
لستري
رانی ونی نفس در باندې واسمه.
تر بیا ښې چارې.
ډاکټر صاحب، خو خو مې وډار کړې
یاره. تم ډېر ډار سوی نن به اورېدونکي څومره جانی شوي وي. ما ته خو دغه دی په فیسبوک او ټویټر کې مسلسل میسجونه را روان دي.
مننه چې میس مو ډېر جالب کړ. داس سره دښمنه شوی لکه یو دی بل پلار مو چوا جلای وی.
ډاکټر، زه اوس ټول په انټر کانتینټال هوټل کې د ما میلمانه یې.
اوس د یو پوډری کاندید مرکه دراورو چې واوري پوډریانو ځانونه د څه لپاره کاندید کړي دي.
که دی ځان را وپیژنی.
څنګه؟
ما ویل چې نوم دې څه شی دی او څه کار کوي؟
نوم مې خاورې مارشال دی او خلک راته مارشال وایي. پخوا مې اخوا دېخوا غریبي کوله، خو اوس د پولې سوخته ځوانانو پارلمان دی که څه بلا ده، هغې ته یې کاندید کړی یم.
د څه لپاره یې کاندید کړی؟
وایي چې د مونږ عملیانو او خوارو زارو هغه حقوق واخلي. نه ما وروره، ما هم ورته وویل چې سمه ده، خو تر هغه به پوړۍ تاسې را رسوئ. نو اوس هغوی پوړۍ را رسوي او زم د کابل او پغمان په سیندونو او د ښار په پارکونو، ګلدانونو او چوکونو کې خپلو عملیانو ته ورځم او سره تنظیموم یې چې د ما وروره بیا د رایو اچولو په ورځو کې رایه بل چا ته ونه اچوي.
نو ته څه وایې چې تا خبره به هغه وخت په یاد وي؟
زه نو څه وایم د ما وروره، نو زه خو یې دغه ور په یادوم.
که ته وکیل شوې ماشالیه، نو کوم کارونه به وکړي؟
د ما وروره، زه به د پونې سوخته پل دومره لوی کړم چې د مونږ دا څو میلیونه ټول عملیان تر لاندې ځای شي. د ما وروره، له پله لاندې به په ژمي کې بخارۍ او په اوړي کې پکی چالان وي، او د سیلاو مخه به هم بل خوا واړو.
نو کله به څوک تاسو پوډریانو ته رایه درکړي؟
نه دې راکوي، موږ مله څو میلیونه یو چې غلو او بدماشانو ته یې ورکوي. نمو خود ما رو را ده یو جور زارو بوتونو آگیوی بوجه اغلیو موتا بیولی نرا کبی ها
وای ده تاسو مغزه کار نکوی
مداغوین جی کار کبی چه یوکنه ما رو را پراتا لچورا و غصمی بلچشه کری زدتراتا وایا
تاسو پودریان چو کاندیدان لره؟
مو پودریان یو ده کمپانی لپله کاندید کرده ده ما ورورا یو مو ده کوتی سنگی لپله نا کاندید کرده پینزه کسا مو لپول سوخته نا کاندید کرده دی او یو مو لپول لرزانک نا کاندید کرده دی او یو مو لپول آسان گوسالا نا کاندید کرده دی او یو مو لپول ارتل نا کاندید کرده یو مو لپول خشته نا کاندید کرده یو مو لپول یک بیسگی نا کاندید کرده او چو نور مو لپارکونو کاندید کرده دی
منل شوی دی؟
پا اول لیست که خمو نومونا لگو وای پا دویم لیست که بمو نومونا دیر وی چه قبول نشو نما رولا طول پودر پریدو تب بیا او گوری چه طول چاروان که او خارجیان را تزاره کمی او کنا
نو چه پارلمان تلار شی حال تب چو کی؟
دیما رو را حال تب ویده یو نگونه چه او سم طول ویده نی پکی
اصلی گوخته نی بمود سوی
اما رو را پوڑه بارزانه کی گی آنچه لکه ده پخوانی کوپون با اصلی عملیانو تا ده کوپون پا دوال مفت نوار کول کی گی چه ده وطن خدمت وکی دیما رو را
چه خدمت با وکڑی
دیما رو را پنارو که کاغذونه بطولو تیما رو را یو نیم جور بوت و چپلک بلالاری چپو او دیما رو را زنی ده سرکونو کتاری بگو خیتا گو نور سونه خدمتی
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کیو هارون ګلزاد برای افغانپور حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا توک چی جنگ غاڑی دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو لاد گودر گورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر گورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی تورن دی خبر دا توک چی جنگ جنگل زورن دی خبر بسرو لمبو دغر غرو دا شورن دی خبر
جنگ والی جنگل سو